ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه د خبري ټولګې ته مو زه هر کله کومه فایل کو د دې سات په خبرونو. د طالبانو د حکومت ستره محکمې اعلان کړی چې په پکتیا او کندز ولایتونو کې څلور کسان په درو وهلي دي. دغه محکمې د چهارشنبه په ورځ د جدي په 12مه پر خپل ایکس پاڼه یا خوانی ټویټر کې پر یو اعلامیه کې لیکلي چې په پکتیا کې دوه کسان د غلا په تور په عام محضر کې او د یوې ښځې په ګډون دوه نور کسان له کوره د تیښتې په تور په درو وهل شوي دي. له هغه وخته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړی په لسګونو کسان یې په مختلفو تورونو په عام محضر کې وهلي دي. د بشري حقونو سازمانونو د طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې د دا ډول مجازاتو مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن د جدي 12مه د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن در خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې لیکلي چې دغه سړک د بیا پرانستلو لپاره آماده دی. نوموړي وړاندې ویلي چې تېره شپه د کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واورې ورېدو له امله تړل شوې وه. حق شناس دا هم ویلي چې په سالنګ کې د واورې ورښت لا هم دوام لري او د سالنګ د لوی لارې دواړو غاړو ته مسافرونکي موټر تک راتګ کولای شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللی دی. دغه فدراسیون د چنګاښ په 12مه نیټه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې سږ کال د 14 خزینه خبریالانو په ګډون 122 خبریالان وژل شوي دي. دغه راپور ښیي چې د خبریالانو د وژنې 50% د منځني ختیځ په سیمه کې په ځانګړي ډول په فلسطین، لبنان او سوریه کې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر له 8مې راهیسې یوازې 146 خبریالان په فلسطین کې وژل شوی دي. دا دغه فدراسیون د راپور له مخې تیر 2023 میلادي کال په آسیا کې 22 خبریالان، په امریکا کې 9 خبریالان او په اروپا کې 4 خبریالان وژل شوی وو. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه څه نه دي ویل شوی، خو هغه سازمانونه چې د افغان خبریالانو لپاره کار کوي په خپل کلنۍ راپور کې په 2023 کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت ډیر خراب بللی دی. د 2023 میلادي کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو له لارې د غیر قانوني کډوالو پر رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د افغان کډوالو ډلې یې تر ټولو لویه برخه جوړوله. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې تیر کال په مجموعي ډول 16,316 غیر قانوني کډوال د انګلستان سواحلو ته په وړو کښتیو کې رسیدلي دي چې د 2023 کال په پرتله 25% زیاتوالی پکې راغلی دی. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر ژمنه کړې چې د انسان قاچاق کوونکو شبکې به له منځه یوسي او په دې برخه کې د اروپایي او نورو هیوادونو سره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. په پاکستان کې د پولیو یا ګزند د ناروغیو د پیښو په اړه تازه خبرې شوې شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیښې د ډراماتیک ډول زیاتوالی پکې راغلی دی. د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 18 ماشومان په ګزند اخته شوي، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې 6 پیښې ثبت شوې وې. پولیو یا ګزند چې تر ډېره یې قربانیان ماشومان وي، له پاکستان او افغانستان پرته په ټوله نړۍ کې له منځه تللی. جګړې او وسلوالې شخړې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو د هڅو په وړاندې لویه خنډونه ګڼل کیږي. د چهارشنبه په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په ګڼې ګوڼې ورغلی چې په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. دا خبره د دې ښار د بیړنیو پیښو په وړاندې د غبرګون ادارې کړې ده. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د نیو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي چې خلکو ته ویل شوي څو د پیښې له سیمې ځانونه لرې وساتي. تر اوسه پورې د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. نیو اورلینز د امریکا متحدو ایالتونو د لویزیانا ایالت یو مشهور ښار دی. دا ښار د خپل کلتوري ځانګړتیاو، موسیقي، جشنونو او تاریخي ودانیو له امله شهرت لري. او د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبرداری ورکړی چې اسرایلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړی. په دغه برید کې د یوې ښځې او 4 ماشومانو په ګډون 9 وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ټپیان دي. زه فرشته صاحب مو په دې خبري ټولګه کې هرکلی کوم. وړاندې به په راپورونو کې را سره واوري چې په پاکستان کې تازه نیول شوي افغان کډوال له ستونزو شکایت کوي.
حاجی کیم چې موږ د ډوډۍ بندوبست هم نه و، بل یخنۍ دومره زیات یخنۍ وه چې حد یې نه و. دوی اوس موږ ته وایي چې تاسو ډیپورټ کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته موږ دوی ډیپورټ کړو نو هلته زموږ د سر خطر دی.
او د دې تر څنګ دا راپور به هم واورئ چې هغه چاودیدونکي توکي چې افغانان پکې ژوبل شوي او یا هم له ستونزو سره ورسره مخامخ شوي دي، له خپلو ستونزو غږیږي.
جمعین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړي دي او یوه سترګه، او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول.
د خبرونو په لړ کې نور راپورونه هم شته. نړیواله موضوع به هم راواخلو. تر پایه راسره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه یو شمیر تازه نیول شوی افغان کډوال وی له هغه هیواد څخه د ایستلو په نیت یې حاجی کم ته انتقال کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا موضوع تاییدوي. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته ویل دا کسان چې شمیر یې لسګونو کسانو ته رسیږي په تیرو دوه ورځو کې نیول شوی، او ډیری هغه کسان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې ده خو د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن لري. نور حال په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د پولیسو لوري په تیرو دوه ورځو کې د لسګونه بی اسناده نیول شوی افغان کډوالو لډلې یو شمیر وایي دوی حاجی کم ته انتقال شوی کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. له دوی څخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تګ کیس هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی و خو د پولیسو له لوري ونیول شو. دی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
حاجی کیم کې زموږ د ډوډۍ بندوبست هم نه و، بل یخنۍ دومره زیاته یخنۍ وه چې حد یې نه و. دوی اوس موږ ته وایي چې تاسو ډیپورټ کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته موږ دوی ډیپورټ کړو نو هلته زموږ د سر خطر دی، او بل دا چې دلته زموږ کورنۍ دي، زموږ کورنۍ پاتې کیږي، بچی مو دي، اولادونه مو دي.
د کم کې یو بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نه لرلو په تور تازه د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوی ازادي راډیو ته وویل
ډي سي دفتر ته راغلم او غوښتل مې چې نوسي واخلم، ویزه مې نه وه، زه پولیسو ونیولم. بېګاه یې جیکیم ته راوستې یم. دلته د ژوند تېرولو لپاره هېڅ وسایل نشته. بېګاه شپه موږ په ډېرې یخنۍ سره تېره کړې. تقریبا موږ اویا اتیا کسان نیول شوي. اوس راته دوی وایي چې تاسو ریپورټ کوو.
یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنورۍ اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د ډسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولی له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې واوسیږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولی. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پولیسو له لوري لا اتیا تر نوي افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي چې اوس یې حاجی کم ته انتقال کړي. دی وایي د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دوی ټول حاجی کم په نامه کمپ ده هلته وړل شوي دي. دوی اکثرا 95% یا 98% دوی د شارپ یا په یونیسیار کې هم ثبت دي، او د دوی کیسونه لري، کیس نمبرونه لري، او داسې ویل شوي دي. او دغه مهاجرینو سره زموږ په تماس کې یو، هغوی ته ویل شوي وو ستاسې موږ ریپورټ کوو افغانستان ته مو لیږو. دا به د موږ دپاره، د دوی دپاره، د ټولو دپاره ډېره سخته وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیلونه یې دلته پاتې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستاني حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ تیزه کړه. تازه پرون د طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اژانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیون ډېر بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول به له خپلې خاورې وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
2023 کال په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بلل کېږي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون یا IFG د تیر کال په وروستۍ ورځ د دې موضوع په څرګندولو زیاته کړې چې د یاد کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 122 خبريالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په افغانستان کې دننه خبريالان بیا وایي دغه هیواد کې تر ټولو بد کال پیل کړی وو. نور حالاله فیروزه عزیزی اورو.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون IFG 2023 کال په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بللای دی. IFG د سه‌شنبه په ورځ د 2023 کال د دسمبر په 1 د یو راپور په خبرولو ویلي چې په نړۍ کې په دغه کال کې د 14 خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وزل سوي دي. وړاندې راغلي چې د خبريالانو د وزنو 50% پیخي د منځني ختیځ په هیوادونو کې لکه لبنان، فلسطین او سوریه کې مست سوي چې یواسي په فلسطین کې د وزل سویو خبريالانو شمیر د 2023 کال د اکتوبر له 13 140 کسانو ته رسیدلی دی. د خبريالانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2023 کال کې 22 خبريالان په آسیایي هیوادونو کې وزل سوي دي. له دې شمېره و تنه یې په پاکستان او درې نورې په هند کې وزل سوي دي. دغه شان په 2023 کال کې په امریکا کې د 9 خبريالانو او په اروپا کې بیا د 4 خبريالانو د وزل کېدو راپور ورکړل شوی دی. IFG له ملګرو ملتونو غوښتي چې د خبريالانو د ساتنې لپاره د هڅې وکړي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبري خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دي راغلي، خو په افغانستان دننه یو شمېر خبريالان وایي یاد هیواد کې تر ټولو بد کال تیر کړی دی. دغو خبريالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول سویو محدودیتونو او اقداماتو خبره کوي او وایي چې تیر کال په افغانستان کې نارینه او ښځینه خبريالان آن له مرګونو ګواښونو سره مخ شوي دي. یوې خبريالۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سال که گذشت متاسفانه یک سال خیلی سخت برای ما و تمام هم مسلکانم بود.
تیر کال زما او زما هم مسلک و تا دیر سخت کال و ده طالبانو لخوا ده بیلا بیلو فرمانونو صدر اول و زمک پر چارو مستقیم غیز دلود. ما چلی اوی غگیز رسانه سر کار که و وزگار شوم. زگه ده رسانه و مسئولین مو ویری دل چی که دیشی رسانه ور بندی کلی. زیر ادکرم چه استفا ور کلم. ده امرو بالمعروف لخوا ما تا او زما هم کارانو تا دیر گواخونه که دل. تر سال لندی و زما را پرونه ترخ پریدو روز تا بیر تا پاک دل شول.
یو خبری ریال چې بیا د طالبانو د زندان تجربه هم لري، تیر میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره لننګونو ډک کال بولي.
2023 کال د افغانستان د ننه د خبريالانو لپاره لننګونو ډک کال بو. لا هم محدودیتونه موجود وو او اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی خورا محدود وو، سانسور ډېر زیات وو. خبريالانو طالبانو له ویرې ونه شوی کولی چې ځینې موضوعاتو ته خبري پوخ خبر کړي. سانسور خود سانسوري ډېره زیاته وه. همدا تونه و چې ډېرې مهمې پېښې له خبري پوښښ پاتې شول. خبريالانو ملاتړي بنسټونه هم په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي.
له دې سره د افغانستان د خبريالانو مرکز 2023 میلادي کال د خبريالانو لپاره تر ټولو بد کال بللای دی. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه سال 2024 میلادي هم بدترین سال برای خبرنگاران افغانستان بوده.
نه بده مرغه 2023 کال د افغان خبريالانو لپاره بدترین کال و. په دې کال کې د خبريالانو د حقونو د سرغړونو 121 پېښې شوې چې د 13 رسنیو د خپرونو د بندېدل او 50 خبريالانو نیول کېدل هم پکې شامل دي. په 2023 کال کې پر رسنیو د طالبانو و فرمانونه صادر شوي چې له امله یې رسنۍ ځان سانسورولو ته اړ شوي دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز له دې وړاندې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو د بشري حقونو سرغړونې 8% لوړې شوې دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبريالانو حقونو تجمندي او ادعا کړي چې هیڅ خبريالي د هغه د کار لامل نه دی نیولای. خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د 2023 کال په نوومبر میاشت کې ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د خبريالانو له حقونو د سرغړونو 300 پېښې ثبت کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ کله ازادي راډیو نه اوري. یو شمېر افغان مېرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو او د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې 2023 کال له بد وضعیت سره مخ وو. اقتصاد پوهان بیا وایي د ښځو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصاد له جدي ننګونو سره هم مخ کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په خوا یې په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار میکردم و با پولی که دریافت
ما په یوه انجو کې کار کوم. ښه عاید مې درلوده او په ځان تکیه وم. پلار او ورور ته مې لاس اوږد نه و. آن د خپلو وړو خویندو ورونو فیس به مې هم ورکاوه. اوس آن خپلو میلمنو ته رسیدنه نسم کولای. د بیکارۍ له امله مې سترس زیات سوی او زما په اړیکو یې اغیز کړی. هیڅ کوم له ټولنې حذفېږم. دې زما په وړتیا منفي اغیز کړی.
توانایي فکري مو تاثیرات گذاشته.
د کابل هر یو اوسیدونکي چې د هم نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له وزګارېدو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
بستم. زه ده سلگون و نور و میرمن و قصیر ده دندی پری خودو تا عرش شوم. بس چه ده کلون و کار و فعالیت روستا پا کور نستیم، لدی رو اقتصادی او روانی ستونز و سرمخیم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
پورت وخت کې د اقتصادي چارو شنون کې وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوم شوم غوای چې خزي د اقتصادي څرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر مونږه خزي له اقتصادي څرخ څخه لری کوو یا د خزو ګډون په اقتصادي څرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې مونږه کمرنګ کوو یا لمه زړو، دا په دې معنا ده چې په ټوله کې مونږه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هیواد یو اقتصادي وضعیت مونږه ضعیف کړ یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2021 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنۍ د وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شان یې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنې، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته له دې چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په 9 یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي، د دوی جوازونه به لغوه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیه د اوکراین له لارې اروپا ته د ګازو لیږد بند کړی دی. د روسیې دولتي شرکت ګاز پروم وایي چې د اوکراین له لارې اروپا ته د ګازو عرضه یې درولې. دا وروسته له هغې ده چې په دې برخه کې اوکراین د ګازو د ترانزیت د هغه تړون نوي کول رد کړي چې پر دې هیواد د روسیې له پراخ تیری مخکې لاسلیک شوی و. نورحال په دې راپور کې واورئ.
د روسیې د ګازپروم شرکت دا پریکړه نن د 2025 میلادي کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټلګرام اعلان کړه. تمانه کیږي چې د روسیې څخه د ګازو د لیک دا بندیدل به اروپایي مشتریانو ته سملاسي کومه ستونزه رامنځته کړي، ځکه چې ډیرو اروپایي هیوادونو په تیرو څو کلونو کې له روسي ګازو څخه د ځان خلاصولو لپاره هڅې کړي دي. سلواکیا، هنګري، اتریش او د بالکان یو شمېر هیوادونه لا هم په ډیره کمه پیمانه د اوکراین له لارې لیږدیدونکي د روسیې ګاز کاروي. په دې برخه کې ملداویا زیات خطر سره مخ وه، ځکه چې په دغه هیواد کې یو مهم برېښنا کوټ د روسیې په ګازو چلیږي. د ملداویا چارواکو د تیرې میاشتې په ترڅ کې د مسکاو او کیف ترمنځ د ترانزیت تړون د پای ته رسیدو په تمه بیړنۍ حالت اعلان کړی و. دغه برېښنایي تاسیسات چې په ټرانسډنستر سیمه کې موقعیت لري د جنوري په لومړۍ نیټه یې بندیدل پیل کړل. د انرژي د دې تاسیساتو چلوونکي شرکت ویل چې له روغتونونو پرته د ټولو کورونو او اداري ودانیو لپاره به د مرکز ګرمۍ او ګرمو اوبو عرضه کول پرچابي کی. دا روښانه نه ده چې آیا د هغې برېښنا په لیږد کې به هم کومه پرچابي رامنځته کیږي که نه چې دا د انرژۍ تاسیسات یې د مولدووا نورو برخو ته ورکوي. د اوکراین د انرژۍ وزیر په یو بیان کې ویلي، موږ د روسیې د ګازو ترانزیت بند کړی، دا یو تاریخي ګام دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې اقدام سره به روسیه د خپلو ګازو بازارونه له لاسه ورکړي او له مالي پلوه به زیانمنه شي. تر دې مخکې په 2022 میلادي کال پای کې د نورد سترین په نوم هغه پایپلاین ویجاړ شوی و چې د سمندر له لارې د روسیې ګاز اروپا ته انتقالوي. تر هغې راوروسته دا د پخواني شوروي اتحاد له دورې پاتې له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د لیږد وروستی پایپلاین و چې نن وتړل شو. دا یامال اروپا پایپلاین چې د بلاروس له لارې د روسیې ګاز پولنډ ته لیږدول هم د اوکراین د جګړې له کبله بند شوی. روسیې یو وخت د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو نږدې نمایي اړتیا تامینوله، خو د 2022 کال له فبروري وروسته اروپایي ټولنې په ډراماتیک ډول له روسیې څخه د ګازو واردات کم کړل. د اروپایي هیوادونو ډیری پیرودونکي اوس د بدیلو سرچینو لکه د متحده ایالاتو، قطر او ناروې د مایع طبیعي ګازو څخه ګټه اخلي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. دغه راپورونه ورته نور راپورونه کولای شئ زموږ په ویب پاڼې ازادي ډاټ کام کې ولولئ واورئ، او کولای شئ چې ازادي راډیو وسلر 27 په ټول افغانستان کې واورئ. ور بشو د خبرونه نور راپورونو ته د سره صلیب نړیواله کمیټه وی په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توکو لامل تر 3.5 زیاتو افغانانو ته مرګ ژوبل وخت د چې ډیری پکې ماشومان دي. دغه کمیټه د اندېښنې په خودلو سره ویلي دي چې افغانستان لا هم د ناچاودو توکو په وړاندې یو زیانګالی هیواد دی، بلخو بیا په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې ژوبل شوي افغانان وایي چې په خپل ژوند کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دا چې د دوی ستونزې څه دي دا به د دوی نه واورو. په دغه راپور کې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، وایورئ بیرته هم خبرونه ته راځو.
د بم په چاودنه کې دواړه په خیم د لاسه ورکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وایي په خپل ژوند کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی.
دغه ته مهم وسنه کېږي خوراکي توکو ته، او په دواړو پخو مازوره هم یم. د بم په چاودنه کې دواړه په خیم د لاسه ورکړي. څوارلس پنځلس سره کورنۍ مسولم یم، بل مې د ګټې هم څوک نشته.
د کابل ښار اوسیدونکی نوراغا هم ورته کیسه لري.
د مین په چاودنه کې مې دواړه په خیل لاسه ورکړي دي، او یو سترګه او را سره په څنګ کې یو څو ملګري هم را سره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اسلم د انساني حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې. پټولنه کې دا اکثرو بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې به معلول دي، تګ ورا تک دي، او اقتصادي مشکلات دي، تعلیم ستونزې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 1 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په تیر 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې 455 ملکی افغانانو د مرکزوب له وخت ده. د کمیټه ویلي دا مرکزوب له د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 204 سپیخو کې رامنځته شوی ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څومره کسان وزل شوي او څومره ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 395 یوازې ماشومان دي. خو د دغې کمیټې په خبره دوی په تېر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډیری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. آی سی آر سی په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو په رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر موسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. ایم ای ټی سی چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې ادارې ده، یو مسؤل محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته وویل
کمبود بودجه متاسفانه که دوناره اکثر هم کمکای خدا که قسمه که در وقت دوران سابق بود کمکای خدا کم کردیم.
اوس محل د بودجه لکمخ سر دیر مخیو زکه دوناران یعنی ملتری د تیر وقتونو پشان مرسته نکوی کچوی دی دوناران مرسته وکری موک بلا ماینونو دکی آقا ساهی چه لمری توبونو کیمدی پاکی کرو تر چوک اولیشو لک تر لکه دا ملکی مرگ جوبی را کمی کرو خو کدی موسیسو تا بودجه ور نکل شی که دایشی دا طلبات تر دیر و کلونو دوام وکری.
غلی یوسفی په خبره دا محل په ټول افغانستان کې ټولې نه د ماین پاکۍ مؤسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ مؤسسې دي. د ده په خبره دا مؤسسې 2500 کارکوونکي لري. د یادونې ده چې د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال پروګرام یا ICBL د تیرې نومبر میاشتې په شلمه په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې وه. دغې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبلې اړوي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500 افغانستان کې لوړ زده کړو فارغ شوي یو شمېر ځوانان ویل فرغت وروسته له بیکارۍ او لستونزو سره مخ دي. دا چې دوی څه ستونزې لري په دغه راپور کې ورو
ما در شرایط اقتصادی خیلی بده.
د پروان ولایت اوسیدون کې میلاد وای نګدی یو کال کېږي چې د ژورنالیزم له پونځي فارغ شوی خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې د خپلې رشتې مطابق دنده ومومي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او که کار ورته پیدا نشي اړ دی چې د کار د موندلو په لټه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
روز بر روز هوا در حال سرد شدن است.
هوا سرد شوی ده خو موږ د کور د ګرمول لپاره آن لرګی نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزوره ده. د ژوند شرایط ډیر سخت دي. په تیره بیا د ځوانانو لپاره چې بیکاره دي که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رشتې مطابق یا له رشتې خلاف دنده پیدا نه کړو آن اړ کیږو چې د ناقانوني لارونه په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامېږي خو موږ مجبور یو ځکه باید د کورنۍ لپاره
با جان
خود
بازی بکنیم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفیق چلی او خصوصي پوهنتون څخه د اداري او ډیپلوماسي په برخه کې فارغ شوی وای لدی عمل مایوس دی چې دنده نشي پیدا کولای
او دا ډیر سخت صحت هم وي چې کله سړی خپل مسلک دنده لاسته را نه وړي ځکه د تحصیلي دوره ډیره سخته دوره هم وي د یو محصل دپاره غربت فقر ځکه قلم ته ضرورت وي کله به قلم وو کله به نو کتابچه همداسې کتابونه بالاخره بیا بې فائدې شي څلور کاله تحصیل وکړه بې فائدې شي سړی ډېر زیات مایوسه کېږي کله کله خو هم زړه غواړي چې د خپل اسناد ایسته وسوځو.
دغه ځوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاري زمینې برابرې کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. لډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
نو حکومت مسئولیت لري چې ځوانان لپاره کار پیدا کړي ځکه چې ځوانان راتلونکي نسلونه دي او دوی که وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چېرته دوی دننه په افغانستان کې کار ورته پیدا نشي نو خامخا د کډرو نظم جوړ دي. هم حکومت وظیفه لري هم ملت وظیفه لري. نو په څنګ حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کوي ترڅو چې سکتور خصوصي دوی ته زمينه کار او اشتغال مهیا کړي.
په افغانستان کې لوړو زده کړو فارغ یو شمیر کسان ادعا کوي چې د طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي او د لوړو زده کړو لرونکي کسان چې په شرایطو هم برابر وي له پامه غورځول کیږي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیره اونۍ د کابل پوهنتون د دروي زره محصلینو د فراغت په یو غونډه کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت درې څلوېښت زره د لوړو زده کړو لرونکو کسان د آزاد رقابت له لارې په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نوموړي ټینګار کړی چې دوی تل هڅه کوي چې د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته کاري زمینې برابرې کړي، خو ظاهرا لیدل کیږي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او زیات شمیر مسلکي او اکاډمیک کدرونه د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول